دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مئی د میاشتې 15مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په نننۍ نساته خبرونو پیل کوو. لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
د مهم خبرونو سرټکه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رای لمنلو انکار کړی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. او په افغانستان کې طالبانو د ترک تشتول سوي څلور انجینران هم خوشی کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو لمنلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام خبری رسنیو ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام شوی دی. دی وای د تحریک انصاف په اړه چې منډیټ مخې ته راغلی دی هغه د منلو وړ نه دی. موږ هغه نه تسلیمو. دا منډیټ متنازع شوی دی او په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په بشپړه توګه ناکام شوی دی. د مولانا فضل الرحمن الفاظ. مولانا فضل الرحمن تور لګولی چې د دوی په فکر په سوات، ډیر اسماعیل خان او نورو ضلعو کې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړل شوې دي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سیمو کې د ووټونو د بیا شمارلو اړتیا ده او د هغه په وینا د رای شمارل به دا په ډاګه کړي چې هلته د انتخاباتو لسره د کولو ضرورت دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 11مه نیټه په ترسره سو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې پر کامیابی و نواز شریف ته مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سی شنبه په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر میا نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې له یو ټاکل سوی حکومت او بل ټاکل سوی حکومت د واک په سپارلو کې د نواز شریف پر کردار د هغه مننه هم کړې ده او د واک د سپارنه د پاکستان په جمهوریت کې یو لوی لستراوړنه بلل سوی ده. د دې ټلیفوني خبرو اترو پر مهال ولسمشر اوباما د اورپکو لخوا پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې پر برخه اخیستلو د پاکستاني ولس د حوصلې ستاینه کړې ده او دا یې په ټوله نړۍ کې د هغو خلکو لپاره یوه ښه مثال بللی چې د جمهوریت ملاتړ کوي. امریکای ولسمشر باراک اوباما او میا نواز شریف دواړه پر دې سلا سوي دي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د مضبوطولو لپاره به په ګډه کار کوي. دوی پر دې هم له یو بل سره متفق شوي چې په یوه پر امن، خوندي او سوکاله پاکستان او سیمه کې به خپل شریکي ګټې پر مخ بیایي. په افغانستان کې طالبانو د ترک تشتول سوي څلور انجینران خوشی کړی دی. دا څلور ترکی وګړي په هغو اتو کسانو کې شامل وو چې تیره میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولی وو. له دې اتو کسانو څخه څلور د یک شنبه په ورځ خوشی سو او پاتې څلور یې د سی شنبه په ورځ طالبانو پریشي دي. بل پلو د افغانستان د لوګر ولایت والی ارسلا جمال تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له رسنیو څخه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر اوریدلې.
کسان په لوګر کې نه خوشی شي دي افغانستان په بل برخه کې خوشی شي دي او موږ رسمه په جریان کې د مهمو مطبوعاتو نه خبر شي دي.
د ترکی د اتن جنرال تیر میاشت هغه محل تشتول سوی او چې هلیکاپټر له خود څخه کابل ته د تک پر محل په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته اړسوي. ترکی رسنیو مخکې ویلو چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې څلور تنه خوشی شول. د یادونې وړ ده چې ترکی په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې نږدې 1900 پوځیان لري. د امریکا د حکومت یو مهمې څارونکې ادارې ویلي دي چې افغان حکومت پر هغو قراردادیانو نږدې یو ارب ډالر مالیه ایښې ده چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د سی شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ادارې ځانګړي لوی څارونکي جان سابکو په یو رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د مالی وزارت په دې هیواد کې د امریکا پر 3.4 قرارداد کوونکو 900 میلیونه ډالر مالیه لګولې ده. دا مالیه پر هغو قراردادانو هم ایښودل شوي دي پر کومو چې د مالیه پر نه ایښودلو د افغانستان او امریکا حکومتونو وړاندې لا سره سلا شوي وو. جان سابکو وویلې چې په افغانستان کې د امریکا پر قراردادیانو د افغان حکومت مالی عادلانه نه دي او د هغه په وینا دا کار د اندېښنې وړ دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې په شام کې باید داسې کار ونیسي چې حالت نور هم ګډوډ کړي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي کې تر خبرو اترو وروسته کړې دي. ولسمشر پوتین وایي
ښکاره ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه ډېر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهېږو چې په سوریې کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریې او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړه نتیجې ولري. د دغې منفي سیناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې ښایي له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن.
د څرګندونې په شام کې پوځي لاس وهنې او یا د روس د ملګري ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګېدونکو یاغیانو ته د وسلو د ورکړې پر ضد یو ګواښ دی. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون هم پلان لري چې د روانې میاشتې په پای کې روس ته سفر وکړي او هلته له چارواکو سره د شام د دوه کلنې شخړې د هوارولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونو لمړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي سوي ده. په دغه خبرونه کې به په لمړي سر کې موږ په سیمه کې خپل خبري اعلان تازه او د دې څخه به تازه حاله ټولو ورسته به تاسو ته راپورونه اورو او یواني مسندر به هم درته شغو. اوس په لمړي سر کې زو پېښور ته د مشال رادیو خبريال غلام غوس دا وسمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوس سهار مو په خیر.
ډېره مننه احمد شاه اعظم صاحب ستاسو دې هم سهار په خیر وي.
غلام غوس د پاکستان د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رای لمنلو انکار کړی دی. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې نوموړي دا خبرې په څه حال کې وکړي او د راتلونکي په اړه څه پالیسي څرګند کړه.
جی بالکل. دا خبرې اترې مولانا فضل الرحمن تیر ماخام چې کوم داغه خبري کانفرنس وو نو په هغه کې هغه دا خبرې اترې کړې دي. دوی په داسې حال کې کړې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت چارې لپاره په پېښور کې هلې ځلې چې کوم دي توندې شوې دي او سیاسي جوړ ټول چې کوم دی نو د حکومت چارې لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ترمنځ روان دي. نو په دې لړ کې مولانا فضل الرحمن تېره ورځ دغه خبري کانفرنس ترسره کړو. هغه دا وویل هغه د تحریک انصاف د مینډیټ د منلو څخه انکار وکړو. یعنې هغې چې کم 15 چوکۍ په صوبایي اسمبلی کې ګټلې دي نو په هغې باندې دغه ورغوله د شک په نظر یې ورته وکتل او دای وویل چې الیکشن کمیشن په آزادو او رڼو انتخاباتو ترسره کولو کې نه دی بریالی شوی او بعضي نتیجې مولانا فضل الرحمن دا وویل چې بعضي نتیجې بدل کړې شوې دي او په پېښور مردان او کوهات ډویژن په بیلابېلو سیمو کې شکم نینو ټګي شوې ده. دا تورونه هغه ولګوله او د دې سره سره چې کوم دینو مولانا فضل الرحمن د حکومت شاهي په لړ کې وویل چې د حکومت شاهي لپاره هغه هم خپل هلې ځلې پیل کړې دي او د آزاد امیدوارانو سره او ورسره چې کوم پاکستان مسلم لیگ نون د هغې د مشر نیانواز شریف نوم یې واخیستو په خبري کانفرنس کې چې د هغه سره ما پخپله په دې لړ کې د هغه کړې ده رابطه کړې ده او زموږ هلې ځلې چې کوم دینو هم روانې دي دغه رنگ چې کوم نه نو مولانا فضل الرحمن په خپل خبری کانفرنس کې په خپل کارکونانو باندې هم غږ وکړو چې دغه جمعیت علما اسلام کم کارکونان دي هغه په خپلو خپلو هغه سیمو کې احتجاجونه ترسره کړي چېرته چې دغه شوي ده په انتخاباتو کې تګي شوي ده. او احمدشاه غنی صاحب زه به تاسو ته دا ووایم چې په پېښور کې چې کوم دی نو دغه چې کوم سیاسي جوړسوړ روان دی د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم دی نو د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي سره خبرې اترې پرون شوي دي او د روان ټول ټاکنو په ډډ کې چې د روان ټول ټاکنو وروسته چې کوم دغه حکومت جوړېږي هغې دپاره دغه هرې ځلې روانې دي. نو مولانا فضل الرحمن چې دا کومې خبرې اترې کړې دي نو دا هم د دقه په غبرګون کې کړې دي چې دغه یو طرف ته د تحریک انصاف او قومي وطن پارټۍ او جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي لخوا چې کوم نو د انتخاب د حکومت جوړولو لپاره چې کومې هلې ځلې دي هغه دغه شوي دي تندې شوي دي. نو دغه خبرې اترې هغې ترسره کړي دي او د پېښور ماحول دا مهال چې کوم دی نو ډېر دغه دی ډېر غټ غټ سیاسي مشران چې کوم دی نو دلته چې راغلي دي او په هغې کښې دغه مولانا فضل الرحمن ورسره د هغه ورور مولانا عطاءالرحمن هغې هم پېښور ته تېره ورځ راغلي دي او دغه په سیاسي جوړتوب کښې چې کوم دی نو په بھرپور انداز کښې هغې دغه اخلي برخه چې کوم دی نو اخلي.
صحیح صحیح ډېره مننه غلام غوث زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې
د کرخې په غاړه
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او د مشال راډیو د نننۍ خپرېدونکو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدئ. اوس ځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. سراج زهیر سهار مو په خیر.
ډېره مننه احمد شاه.
سراج زهیر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په د ولسمې په انتخاباتو کې تر ټولو زیات چوکۍ وګټلې او اوس د دغه ګوند مشر نواز شریف د کابینې جوړولو په حال کې دی او له نورو ګوندونو سره هم اړیکې نیسي او په عین حال کې د شو اړیکو ساتلو لپاره پرون د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان پښتین ته ورغلی و چې نوموړی دا وخت تر تداوی لاندې دی. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې نواز شریف یو ځل هلته ورغلی دی او د هغه وروسته بیا د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره چې کومې هڅې روانې کړي دي په دغه اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
جی احمد شاه، د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف تیره شپه چې کوم دی هغه لاهور شوکت خانم هسپتال ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تپوس له ورغې او د هغه د کوم چې بیمار دی هغه کوم چې خوښ شوی دی هغه تپوس یې وکړو. په دې موقع باندې هغه ته ګلدستم وړاندې کړله. په دې موقع باندې د ځوانو یو بل تپوسونه وکړه، یو بل ته مبارکۍ هم ورکړې. له دې وروسته چې کوم دی احمد شاه میاں نواز شریف چې کله بهر راغی نو د رسنیو سره یې خبرې وکړې. په دغه مهال باندې میاں نواز شریف ویل چې زما هیڅ داسې خپل ذاتي څه مفاد نشته چې زه عمران خان له راغلی ما ځکه راغلی ما نن د انساني همدردۍ د انساني درد په وجه باندې دلته راغلی ما د دې اقام دپاره راغلی ما چې مونږ په شریکه باندې په راتلونکي حکومت کښې د دې اقام خدمت وکړو ځکه چې دا اقام ډېر دردېدلی دی هلته دلته په پاکستان کښې ډېرې زیاتې مسئلې دي. نو ده وویل چې په دې لړ کښې ما سره عمران خان هم د مرستې کولو باور ورکړو چې مونږ به یو مفاهمتي یو ښه حکومت جوړو څنګه چې په وړاندې وختونو کښې د دوی هم هغه شان دغه روان دي چې ټول راشي او په یو دغه باندې کښېني او د ملک وچلوي. د ملک چې کوم دي د غټې مسئلې دي، د ملک د دهشتګردۍ مسئله ده، نورې بلا مسئلې دي چې د هغې نه مونږ دا ملک راوباسو. ده وویل چې مونږ به غواړو چې یو داسې حکومت جوړ کړو چې هغه د ملک چې دی هغه عوام ته د ملک عوام ته چې کوم دی نو هغې خوشخبري واوري. او دا هم وویل چې مونږ په ټول ملک کښې چې دی نو د چا هم مینډیټ چا چې هم په باري اکثریت سره په لوی تعداد سره کامیابي ترلاسه کړې مونږ د هغې احترام کوو. او عمران خان دغه شان چې په خیبر پښتونخوا کښې هم چې کومه کامیابي ترلاسه کړې ده مونږ د هغې احترام کوو. نو په دې وجه د ویل چې عمران خان ماته دې هر سمرست راکړی دا ویل چې جوړ شم ان شاء الله مونږ به یو دې ملک ته پاره یو خمیش لو بو یو خلوب بکو د ملک ته پاره چې د ملک د ولس چې کم دې دا دې مسلو نه را بهر کو
صحیح ډیر مننه سراج زهیر زمر سره د تازه معلومات شریکولو شو ورځ درته غواړم
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خبري عوامي نېشنل پارټي په خبر پښتونخوا کې خپل ماته منلې دا او د نور سیاسي ګوندونو او ځای قوتونو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغو ګوندونو ته د پسوبای کې د حکومت کولو موقعه ورکړي چې اولس زیاتې رائے ورکړي دي. په دې اړه نور تفصيل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
عوامی نیشنل پارٹی د یولسم مئی انتخاباتو کې د خپل ناکام اعتراف کولو سره سره د سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د هغه ګوندونو ته د حکومت کولو موقع ورکړي شي کوم ته چې خلکو خپل رای او منډیټ ورکړي دي. د ګل په مخام په اسلام آباد کې د عوامی نیشنل ګوند د مشرانو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. د دې غونډې د فیصلو په حق له د عوامی نیشنل پارٹی صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په غړو صرف په انتخابي مهم کې یو دیش بریدونه شوي چې پکې یو شمېر د دوی د ګوند غړي مړه او جوبل شو، خو د دې باوجود دوی د انتخاباتو نتیجې مني.
فیصلہ وکړه چې هغوی د انتخاباتو نتیجې مني او د جمهوري عمل په استحکام کې به خپل رول لوبوي او عوامي نیشنل پارټي د امید ښکاره کړو چې کومو ګوندونو چې خلکو سره وعدې کړې وې او خلکو ووټ ورکړی و دوی به دا وعدې خلکو سره پوره کړي او د یو بل مینډیټ ومني.
عوامي نیشنل پارټي د یولسم مئی ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې سخت ماته وخوړه او په ټوله صوبه کې صرف 15 صوبایي اسمبلی چوکې او یو قومي اسمبلی سیټ کې ګټلې دي. د دغه ګوند پخوانی صوبایي صدر او د خان عبدالولی خان کونډه میرمن نسیم ولی خان په خپل ګوند سخت ټکونه کړی دي او ویلې دي چې د غلط پالیسو او د ګوند مشرانو د اولس نلری پاتې کېدو په وجه د ولی خان ګوند د سیماتې سره مخ شو. یو ځانګړی مارکه کې هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل ګوند ټول زاړه او خفه ملګري یو ځل بیا د ولی باغ په مشرۍ کې راغونډوي. میرمن نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر باندې هم نیوکه کړې دي، خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د یو سازش لاندې د دوی ګوند ته په انتخابي مهم کې لارې ونیول شوې او دوی د اولس نه لرې وساتل.
ګرچې په انتخاباتو کې ډېرې لاسوهنې شوې، خصوصا د ترهګرۍ له لارې عوامی نیشنل پارټي او ځینو نورو ګوندونو ته د کمپین هیڅ موقع په لاس نه ورکړل شوې. دې سره دا چې زموږ په کمپین باندې یو دېرش حملې شوې وې او زموږ تقریبا 500 نه زیات ملګري پکې شهیدان شوي وو او
دا یادونې ده چې په 2002 ټاکنو کې چې کله عوامی نیشنل پارټي د هغه وخت مذهبي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل نه په صوبه کې ماته وخوړه، نو میرمن نسیم ولی خان او اسفندیار ولی خان د خپل شکست منلو سره سره د پارټي د خپل چوکونه استعفاګانې هم ورکړې وې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. تاریخ انصاف چې ښکاری په خیبر پښتونخوا کې به نوې حکومت جوړ کړي دا دریز لري چې پاکستان باید د امریکا له جنگ راووزي او له طالبانو سره د سولې خبري وکړي، نو د دوی په خبره هله به په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي د نوې حکومت لخوا که دا تګلار عملي شي نو طالبان به بیا د خپلو مطالبو لپاره حکومت په مستقل ډول اړباسي او هڅه به کوي چې خلافت لاره هواره کړي. نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې راپور کې واوري.
پړومبیو کې د طالبانو لخوا د پاکستان تیر حکومت سره د خبرو په لړ کې د دریو ګوندونو جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ضمانت او بیا د سیاسي کمپین دوران پر دې ګوندونو د طالبانو لخوا د بریدونو نه کېدو له کبله مخالف سیاسي پارټیانو تور لګاوه چې دغه ګوندونه د طالبانو لپاره نرمه ګوشه لري. همداراز تحریک انصاف چې ښکاري په خبر پښتونخوا کې به یې حکومت راشي دا دریز لري چې پاکستان باید د امریکا له جنگ راووزي او له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، نو د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به امنیت پر ځای شي. د ترګري لمن جوړولو لپاره د عمران خان ګوند څه پلان لري؟ په دې اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مشر اسد قیصر وایي
مونږ سره دا لار وا چې مونږ سره حکومت را عوام حکومت را کړو، مونږ به بالکل واضح پالیسی کولا چې مونږ به د دې جنگ نه بهر راوتو. دا مونږ واضح موقف دی چې دا جنگ د امریکای جنگ دی، دا د پاکستان عوام په دې کې هسې نقصان کېږي، هسې تاوانیان کېږي، هسې بربادېږي. امریکا د خپل جنگ چې چرته کوي هلته یو کې منگ دے امن پری دی ٹول نوں بے خبردار چے منگ با پالیسی چینج کرو اڑے سینٹرل گورنمنٹ کار دے منگ ودا کہو چے منگ با سینٹرل گورنمنٹ دا پریشر چو جگہ دا خپل پالیسی چے دے کنا دے واپس تھو
خو اسلام آباد کے دے سیمائز چارو کار پو خادم حسین وائی دے نبی حکومت لخوا دغه تګلار عملی شو نو طالبان با بیا حکومت د خپل مطالبه لپاره په مستقل ډول ملک ملکوي
اوس ما خیال دی چې د مخکنه اعلان نکړی دي چې به د فوجي اپریشن ټول بندو یا د اګی د نتورک د ماتول د لپاره د طاقت استعمال به بندو نو کداغه دغه داوا صحیح وي نو دې مطلب بدوي چې زیات تر دغه اورګنایزیشن زیاتره غیر ریاستي تنظیمونه دا به مسلسل ریاست د پاکستان ریاست مسلسل متاثر کوي او مسلسل به بلیک میل کوي
د طالبانو مطالبه بدسوي خادم حسین زیاتوي
او اگر دا مفکوره ده چې دی خلکو رائے اهمیت نه لري یا د خلکو رائے په بنیاد حکومت جوړول یا د خلکو پر رائے په بنیاد حکمرانی قائمول دا غیر اسلامي دي او د دې د وجنه هغه ټول چې په دې کې شریک دي نو هغه کافر نه دي خو هغه یو غیر اسلامي حرکت کوي صرف په کار ده چې خلافت راشي او د خلافت لپاره مبارزه ضروری ده او مبارزه په ټوپک ضروری ده او هغه ته جهاد وي دا ډیره سیریس مسله ده چې هغه په مختلفو شکلونو کې تعلیمي نظام کې میډیا په ذریعه د دې رپورټونو کې د دې په پمفلټونو کې د دې په کتابونو کې په اخبارونو کې په انټرنیټ موجود دي
خو د پېښور یونیورسيټي د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر پروفیسور فخر الاسلام له دې سره اتفاق نه کوي او وايي که څه هم د پاکستان په نوي حکومت کې د شامل سیاسي ګوندونو او طالبانو په مفکورو کې فرق دی خو د نوموړي په خبره کله چې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني نو ضرور به یو داسې تګلاره راوباسي چې د هیواد په ګټه به وي
زه دا ګڼم چې سیاسي مفکورې د دواړو طرفینو بالکل د یو بل نه په ضد وي مگر چې کله د مذاکراتو ټیبل تر راځي نو یو اراده سره به راځي زه اصل کې ډېر خوشبینه یم او دا موجوده چې کوم قیادت راغلی د دې نه ډېر زیات توقعات لرم زه په دغه بنیاد خبره کوم ګوره دې کې د نواز شریف سره چې د پاکستان نوی صدر اعظم به راځي د هغه چې کوم د امریکا سره خبرې شوې دي او د نورو قوتونو سره یعنې د منتخب کېدو نه مخکې د چوکې او استونه مخکې دا ښکاری چې هغه د مسلې د حل یو صلاحیت لري
پروفیسور فخر الاسلام وای هغه پر دې عقیده ده چې په خیبر پښتونخوا او مرکز کې نوې حکومت به په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې امنیت پر ځای کړي خو کارپو خادم حسین بیا پر دې نظر ده چې د پاکستان د نوې حکومت تګلاره به پاکستانی اولس لا د نورو یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ کړي
اسرائیل ممندو چې په خیبر پښتونخوا کې د نوي صوبایي حکومت او د ترګری په اړه د دوی د تګلاري په اړه تاسو ته راپور اوروي یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د پاکستان د نوي حکومت جوړېدل به د افغانستان پر سیاسي وضعیت منفي اغیز ونه کړي د هغوی په باور پاکستان اوس د تیرو کلونو په څیر پیاوړی سیاسي قدرت نه لري او د ترګرو شبکو د ملاتړ له امله د بحران او خطر د نړیوال مرکز په توګه پیژندل شوی دی په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار هاجره مراد معصومی راکوي
د پاکستان په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند له بریالیتوب سره سم په افغانستان کې داسې اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن دغه هیواد د افغان حکومت په وړاندې توندلارې ډلې بیا پیاوړې کړي د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند خپلو دوو اصلي سیالو ګوندونو یعنی د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د خلکو ګوند ته د مې د میاشتې د 11 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې ماتې ورکړه او د انتخاباتو بریالی ګوند اعلان شو ویل کېږي چې نواز شریف د خپل پخواني صدارت پر مهال قاعده شبکې سره د ملاتړ لپاره هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د ځل د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی او کچیر نواز شریف دې مسلې ته پام ونه کړي اسلام آباد به لپخا زیات د انزوا پر لور ولاړ شي افغان کارپوه جاوید کوهستانی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په یوې غونډه کې وویل چې نواز شریف د دغه هیواد له اردو سره نږدې اړیکې لري او نوموړی کولای شي د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بند کړی
با مجموعه نگرانیایی را که با سابقه مسلم لیگ و برخورد نواز شریف
د نواز شریف د سابقه او افغانستان سره د هغه د سیاسي چلن لاندېښنو سره چې لروی نن پاکستان د نړیوال کرکټ مهم بستر او د تروریزم او بنسټګرۍ مرکز دی او لنی کمرغه افغانستان په داسې حالت کې دی چې په ټوله سیمه کې د لوړو نړیوالو اړیکو درلودون کړي نو ځکه پاکستان اړ دی چې د افغانستان په وړاندې په خپل چلندونو کې په هر ډول چوي باید تعدیل راولي
به هر قیمت ممکن تعدیل بکنه
لابلی خوا یو شمیر افغان کارپوهان وای چې نواز شریف به ممکن د خپل انتخاباتي شعارونو په خلاف عمل وکړي، ځکه چې له امریکا سره د اړیکو پرې کېدل به د هغه هیواد لپاره ستر ګواښ وي. نواز شریف په خپلو انتخاباتي مبارزو کې خلکو ته هیله مندي ورکړې وه چې د ګوند په کامیابېدو سره به د خپلو هیوادوالو ډېرې غوښتنې عملي کړي. اخوا افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو لفظي او وسلوالو شخړو کې د امریکا متحد ایالات ګرم بولي. غلام جیلانی ځواک پر امریکا لدی عمله انتقاد کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني او په ورته وخت کې د پاکستان له سیاستونو ملاتړ هم کوي.
نړیوال دلته دی، امریکا دلته ده، افغانستان د دغې نه استفاده کولی شي. متاسفانه امریکا دلته ده، خو امریکا موږ سره نه ده، د پاکستان سره په معاملات امریکا تر اوسه پورې دا نه ده ښودلی چې پاکستان دی د طالبانو په ضد په وزیرستان کې عملیاتو کې. په دې اړه امریکا جدي ګام په 13 کالو کې هم نه دی پورته کړی او اوس هېڅ نښه نه ښکاري. د افغانستان او د پاکستان په لنجه کې امریکا همیشه د پاکستان په خوا کې ودرېده، خصوصا د ډیورنډ په مسله کې. امریکا په حقوقي لحاظ باندې دا هیڅ حق نه لري چې د ډیورنډ کرخه یا په رسمیت وپیژني یا ونپیژني. دا د افغانستان لانجه ده، د افغانستان دعوه ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویلیام برنس څو ورځې مخکې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د هیواد په سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي و چې هیواد یې د ډیورنډ خط په رسمیت پیژني. له دې وروسته د افغانستان ولسمشریزې ماڼۍ په دې اړه سخت عکس العمل وښود او ویل چې افغان حکومت به هیڅکله د خپلې هغې خبرې نه وانه وړي چې امریکا د افغانستان او پاکستان د ډیورنډ پاړه کوم سرګندونه کړې دي.
په کابل کې زموږ همکار هجره مراد و چې د پاکستان د نوي حکومت او د افغان کارپوهانو نظرونه تاسو ته اورول. زموږ خبرونه سلام پښتونخوا تاسو اوري د مشال رادیو لالاري. اوس به د هارون بچا په ژغ کې سندره واورو، کوتن دی کجانه.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا رومی روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یوں روح دے بل میں زان 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 نا دلوگے دانا دی قربان دانا دی قربان دخائی سنا دلوگے دانا دی قربان دانا دی قربان ستا صبح کی خافری 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 زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زما
کتا پتا
د هارون بچا په ژغ کتاب سندر اورید از مو ژغ لمشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي وخت د سهار 9:30 بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي جواب روي
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د اخیستو رایو لمنلو انکار کړی دی. مولانا فضل الرحمن تیر ماښام خبری رسنیو ته وویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې په بشپړ توګه ناکامه شوی دی. امریکای ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 11 نیټه په ترسره شوو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف ته د هغه د ګوند پر کامیابی مبارکي ورکړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د لیله مشر میاں نواز شریف سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. د دې ټلیفوني خبرو اترو پر مهال ولسمشر اوباما د اروپا کله خوا پر غواښونو سربیره په انتخاباتو کې پر برخه اخیستو کې د پاکستانی ولس د حوصله ستاینه کړې ده. په افغانستان کې طالبانو د ترک تشتول سوی پاتې څلور انجنیران هم خوشی کړی دي. دا څلور ترکی وګړي په هغه اتو کسانو کې شامل وو چې تیر میاشت په لوګر ولایت کې طالبانو نیولې وو. د ترکی دا اته انجنیران تیر میاشت هغه مهال تشتول سوی وو چې هلیکاپټر یې له خوست څخه کابل ته د تګ پر مهال په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وو. د امریکا د حکومت یو مهم څارونکو ادارې ویل دي چې افغان حکومت پر هغو قراردادیانو نږدې یو ارب ډالر مالیه شیدا چې په افغانستان کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې دي چې په شام کې باید داسې کار ونسي چې حالت نور هم ګډوډ کړي. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي کې د تر خبرو وروسته کړې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې د خبروسو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې کمزور معیشت او ترهګري دا وخت د ملک سنگینه داخلي مسله ده او اولس زکه خپل ووټ متبادل قیادت ته ورکړي دي چې بدامني گرانی بیروزګاری او لوډ شیډنګ په مسلو قابو اوموندل شي. اداري مخ کې لیکي چې حقیقت دا ده چې ترهګري بدامني او د خوف فضا په ملک کې کاروباري حل زلو باندې بد اغیز غورځولې دي. که نواز شریف د خپل عہده مطابق سیاسي ګوندونو او فوج سره وچلېږي او ترهګري خلاف موثره قومي پالیسی جوړ کړي نو ترهګری قابو موندل کې دی شي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د معیشت بحالی او د ترهګری خاتمه لپاره واضحه کړنلارې ضرورت دی او که د دې حل کولو لار جوړ کړی شي نو اولس به مطمئن وي او نوې حکومت به د اولس په طاقت په خپل ایجنډې د کامیابۍ سره عمل درآمد کولای شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د زل زنانه په یو لوی شمیر کې پولینګ سټیشنو ته لاړې خو بعضي ځایونو کې باقاعده موعدو تر لاندې زنانه د انتخابي عمل نه لري پاتې کړی شوې او د دې لوجه 2014 ټول ټاکنو کې د زنانو پوره شرکت ممکن نه شو. اداري لیکي چې چرته پوره د زنانو په ټول ټاکنو کې د حصہ خستو سوال دی نو په دې سلسله کې بهتري کتو کې راغلي ده او که د دې موازنه د 2008 انتخاباتو سره وکړي شي نو دا څوچنده زیاته ده او که په ټولنه کې د تعلیم شرح زیاته شي نو مخکې به هم زنانه په سیاست کې د نارینه ترڅنګ خپل کردار ولوبوي. اداري زیاتوي چې کوم حلقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي و نو د سیاسي ګوندونو مشران او الیکشن کمیشن د دې صورتحال نوټس واخلي او د هغې خلاف د کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټارټ فورټ څېړنیز اداره په خپل راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلې د لوی ګوندونو په توګه د راټوکېدو څخه وروسته اوس په دغه هیواد کې سیاسي نقشه بدلسوه چې په راتلونکي وخت کې باید دغه هیواد پر ټولنه ژور اثرات وي. بلخوا فرم پالیسي مجله لیکي چې په افغانستان کې د ولس د دغه هیواد په مشرتابه باور پاتې نه دی. د دغه دوه مقالو مهمه برخه به له مجید بابر څخه واورو.
امریکایی سیړنیز ادارې سټراتفورد په پاکستان کې ترسره شوې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل یو څېړنه کې لیکي چې د روانې میاشتې د 11 نیټې د ټاکنو نه پس اوس د پاکستان په سیاسي منظره کې لږ تر لږه دا بدلون راغلو چې په راتلونکو وختونو کې به دوه روایت خوښي ګوندونه یو بل ته مخامخ او مقابل وي. په تیرو وختونو کې دوه ځل د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په مرکز کې یوازینی اکثریتي ګوند وګرځېدو او د دې ترڅنګ دغه ګوند د تناسب په لحاظ سره زیات ووټونه هم ترلاسه کړل. د دغه ادارې په خبره د مسلم لیگ لپاره بعد دغه هیواد د اقتصاد او خراب امنیت لپاره تګلاره جوړول تر ټولو مهمه مسله وي. د اقتصاد لپاره خو به مسلم لیگ سناسه تګلاره برابره کړي، خو د امنیت په اړه د تګلارې لپاره به دوی د طالبانو د لاسه ځپلي صوبې خیبر پښتونخوا کې د دوی د سیاسي مخالف اکثریتي ګوند تحریک انصاف پام ته دروي. د دې سړنیز راپور له مخه په دې موجوده پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د کامیابۍ نه پس دغه هیواد کې چې د لیبرل سیاسي ګوند پیپلز او روایت خوخو ګوندونو کومه روایتي سیاسي مقابله وه، هغې کې لوی بدلون راغلو چې له وجې به یې د دغه هیواد په سیاسي مستقبل ډېر ژور اثرات وي. د دې راپور له مخه مخکې په تاریخي توګه د دغه هیواد سیاسي نقشه کې لیبرل او سیکولر ګوند پیپلز تر ټولو لوی سیاسي ګوند وو. د هغې نه پس دویم سیاسي ګوند مسلم لیگ وو چې روایت خوښي ګوند دی، او د دې دواړو نه علاوه په مرکزي کچا دغه هیواد کې کوم درېم سیاسي قوت نه وو. خو اوس د تحریک انصاف د راتک سره دغه سیاسي نقشه بدله شوه او اوس داسې ښکاري چې دغه دواړه سیاسي مخالف ګوندونه به په مستقبل کې هم مخالف وي. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې د افغانستان په اړه لیکي چې دا مهال دغه هیواد په سیاسي توګه د سختو ستونزو سره مخ دی. د سیاسي مشرتابه د اخلاقي اقدارو په اړه خلک سخت شکمندي، او هغه ځکه چې د راپورونو له مخه دغو مشرانو د ملګري او مخالفو هیوادونو د استخباراتي ادارو نه په غیر قانوني توګه په ملیونونو ډالر اخیستي دي. مجله لیکي چې د دې لوجې د افغان ولس باور اوس پر ریاست او جمهوریت کمزورې شوی دی. د 2016 کال نه پس دغه هیواد نقشه د هر چا په ذهن کې ده، او داسې هم تمه کیږي چې کېدای شي طالبان د یو لوی سیاسي قوت په توګه بیا راوټوکیږي. خو اول ضروري دا ده چې د 2016 کال د ولسمشری د ټاکنې نه پس په پوره امن توګه د اقتدار منتقلي وشي. د مجلې په خبره ک په دغه هیواد کې کمزورې سیاسي جوړښت نور څه نشي کولای، نو لږ تر لږه دا خو کولای شي چې د اقتدار منتقلي په پوره امنه توګه وکړي. د دې مقالې لیکوال محمد عارف رحماني لیکي چې په هیواد کې دننه او د بهرني سیاسي تګلارې جوړولو لپاره مونږ یوې پروژې ته سخت ضرورت لرو، او یو داسې حکومت ته اړتیا لرو چې د ټول ولس لپاره فلاحي کارونه وکړي. او په افغانستان کې چې په روایتي توګه د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ د آکا او غلام کوم رشته ده، هغه به ختمول غواړي، او حکومتي چارواکو لپاره کار دي چې د ولس سره د خادم رشته پیاوړي کړي نه چې د آکا.
مجید بابر وو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرو مقالو حال درکوي. واسټری جرنال ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکلي دي چې د یورپی یونین په ګډون یو شمیر عالمي ادارو په پاکستان کې د انتخاباتو کېدل ستایلي دي، او دا په هیواد کې د جمهوري نظام د ودې پر لور یو مهم ګام ګرځولی دی. شاهین بنیرۍ د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په خوانی کرکټر او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولې دی چې په سند او پنجاب صوبو کې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. عمران خان په یو ریکارډ کړی شوی پیغام کې ویلي ډېر ضربه په انتخاباتو کې د درغلې په اړه یو وایټ پیپر جاری کوي. د عمران خان د ګوند ویان شفقت محمود هم ویلي نواز شریف د وخت نه مخکې په انتخاباتو کې د بری اعلان وکړو چې ورسره په انتخاباتو کې د درغلې په اړه شکونه پیدا شو. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف په لاهور کې خبر اعلان وکړ د وینا په وخت په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي او په مخالفو ګوندونو غږ کړي چې نتیجې دې قبول کړي. نواز شریف زیاته کړي انتخابات پاک او رڼا وو، خو دلته د یوې پارټۍ مشر وایي چې درغلي شوې ده. په کار د چاغا د یو لوبغاړي په جذبه د انتخاباتو نتیجې اومني. نواز شریف وویل هغه تم لري چې د بل کوم ګوند سره د ائتلاف نه بغیر به حکومت جوړ کړی شي. نوموړي ویلي د امنیت د ښکولو او ترهګرۍ د ستونزو د هوارولو لپاره به سنجیده ګامونه اخلي. د امریکا سره ښه اړیکې غواړي، او بل دا چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې به مرسته کوي. د مسلم لیگ نن په انتخاباتي منشور کې د هیواد د اقتصادي ودې د شرع یو په دوه کولو ژمنه شوې ده. ولې د اقتصادي ودې لپاره پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا د مالیې د نړیوال صندوق نه مرستو ته اړتیا لري.
شاهین بونیری و چې د پاکستان د ټول ټاکنو په اړه په وال سټریټ جرنال ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې حال درکاوي. اوس تاسو ته د حشمت سر په ژغ کې یو سندر اورم، دغه وروسته به یو ځل بیا تاسو سره پور نه واورم.
طلبګار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم زستا سو شملی سایم زستا سو حجری سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبی سایم ولی می برده گانه زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندره ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
دا حشمت سر په ژغ کې تاسو سندره واورید. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال د نننۍ نه ساته خبرونه لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. او تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. روس ویلې دي د شام یا سوریې په چارو کې باید مداخله ونه سي. د روسي ولسمشر د اسرائیل له وزیر اعظم سره پرون تر لیدو وروسته نړیوالو ته یو ډول خبرداری ورکړ چې په شام کې دي پوځي مداخله نه کوي او نه دي هم د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو ته وسلې ورکوي. د دې موضوع تفصیل به زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې په سوریې کې باید داسې کار ونه شي چې وضعیت نور هم کړکېچن کړي. پوتین د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تورې بهیرې په استراحتزي سوچ کې تر خبرو وروسته وویل. ښکاره ده چې موږ د سیمې د امنیتي موضوعاتو په اړه ډیر وخت په خبرو تیر کړ. زه او همکار مې پوهیږو چې په سوریې کې د وسلوالو شخړو دوام به د سوریې او ټولې سیمې لپاره ډېرې ناوړه نتیجې ولري. د دغه منفي سناریو مخه یوازې په سمدستي اوربند او سیاسي حل لارې نیول کېدای شي. دا خورا مهمه ده چې د هر هغه اقدام مخه ونیول شي چې شایي له هغه سره د مسؤلیت په دغه دور کې وضعیت نور هم کړکېچن شي. دغه څرګندونې په سوریې کې پوځي مداخلې ته یو ګواښ دی او په دې برخه کې هم ګواښ دی چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو یاغیانو ته څوک وسلې ورکړي. روسیه د سوریې نږدې ملاتړی هیواد دی او داسې رپورټونه وسپاره شوي دي چې ماسکو غواړي د سوریې رژیم ته پرمختللي اس 300 توغندي ضد وسایل وسپاري. خو د اسرائیل سریاسم غواړي چې له ماسکو سره د سوریې په اړه پر نویو ډیپلوماتیکو فشارونو خبرې وکړي. بلې خواته ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ماسکو ته ولاړ شي او د سوریې د دوه کلنې شخړې په اړه له روسي چارواکو سره وشغی شي. په عین وخت کې اردن د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې د سوریې د دوستو هیوادو ډله چې د بشار الاسد د رژیم مخالفه ده راتلونکې اونۍ په امان کې غونډه وکړي سو د سولې د هغې غونډې په اړه ګډ دریځ خپل کړي چې ټاکل شوی ده روسیه او امریکا یې د سوریه لپاره جوړ کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې غونډه کې به د امریکا، مصر، عربي متحد اماراتو، ترکیه، بریتانیا، جرمنیا او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې غونډې مخکې لا د سیشن بی پورس په سټوکهولم کې خبرداری ورکړ که چیرته د سوریې لپاره د سولې غونډې ته د بشار الاسد رژیم استازی رانشي، د سوریې د حکومت له مخالفانو سره به اضافي مرستې وشي. جان کیری وویل که چیرته بشار الاسد یو ځل بیا تیر وزي، لکه څرنګه چې په تیرو کلونو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه تیروتی دی، نو دا ښکاره ده چې مخالفان به اضافي ملاتړ ترلاسه کړي، نورې اضافي هڅې به وشي او له بده مرغه شخړې به ختمې نه شي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل کله چې د غونډې په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي بیا به فکر وکړي چې په دې غونډې کې د دوی حکومت ګډون کوي که نه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د افغانستان په اړه د ځینو راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د زابل ولایت د امیر روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ډاکټرانو او نرسانو د نشتوالي د ستونزې د ختمولو په موخه د نرسانو د روزنې مرکز پرانیستی دی. دوی وایي د مرکز له پرانیستري سره سم یې بیا 50 تنه نارینه او ښځینه ته په دغه مرکز کې روزنه ورپیل کړې ده. زموږ خبریال سید شاسکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په زابل کې د نرسانو د روزلو لپاره مرکز پرانیستی دی او دا مهال یې 50 تنه چې 25 ښځې او 25 نارینه دي پکې شامل کړي دي. دوی وایي په دغه مرکز کې به په دریو میاشتو کې نرسان روزل کیږي او بیا به هغو سیمو ته لیږل کیږي چې دا مهال ورته اړتیا لري. د چارواکي په خبره د مرکز د جوړولو لګښت د والیانو پر کړنو له ولاړې بودیجې یا PBGF څخه ورکول شوی دی. د زابل د ملکي روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتین وایي روزنې پر مهال یوازې استادانو ته معاشونه او نرسانو ته یوازې تر مرکز پورې د راتلو کرایه ورکول کیږي. دوی وایي د نرسانو له روزلو سره به یې ډېرې ستونزې کمې شي.
د ولایت د مقام د پی بی جی د پروژې لخوا د 6,00,000 افغانیو په شاوخوا کې پروژه ده چې 15,000 افغانۍ استاد ته معاش ورکول کیږي او 100 افغانۍ یو شاګرد ته د ترانسپورت په نامه دیتا ورکول کیږي او خواته ورته بسکوټ ورکول کیږي، کرتاسې ورته ورکول شوی دي، قلمونه ورته ورکول شوی دي. دغه کسان نرسانو لپاره چې کوم دا کورس په لاره کې اچل شوی ده په دې سره به د دې ظرفیت کې انشاءالله تغییر راسي، مثبت طرف ته ولاړ شي او دې سره به ډیر هغه مشکلات چې موږ په داخل کې لرو هغه به انشاءالله ورسره حل شي.
ډاکټر زلمی رښتین وایي دا مهال د زابل په ملکي روغتون کې 22 تنو ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو وایي اوس یوازې 8 تنه ډاکټران په دغه روغتون کې کار کوي. دوی وایي روزل شوی نرسان که څه هم د ډاکټرانو ته نشه ډکولای، خو وای بیا به هم ستونزې لګي کمې کړي. د دې خبره د دوی روغتون ته د مسلکي ډاکټرانو درلېګلو لپاره لزینو ډاکټرانو څخه ازموینې اخیستل شوي او اوس دوی په دې تمه دي چې بریالي شوي ډاکټران ورته ولېګل شي.
قابلیت نرسانو ټیکنیشنانو څخه امتحان واخیستل چې د زابل د روغتون څخه لاس کسانو په ګډون کو او راتلونکي هفته کې به ان شاء الله ډاکټرانو امتحان وي او موږ نور ډاکټرانو سره په شخصي ډول ارتباط نیولې ده او غواړم د خپل کاغذونو جمع کړی د راتلونکي هفته کې به هغه امتحان واخلي چې کچې رخیو کې چې کامیاب شو موږ تیر ولېږي. بیا دا زیات اطمینان ورکول لسم، خو بیا هم درته وایم وکسان هیڅ امکان نه لري چې دوی ډاکټرانو کار وکړي.
تر دې وړاندې د زابل ځینو اوسیدونکو په ملکی روغتون کې له ډاکټرانو څخه سره ټکاوه چې دغه څو تنه ډاکټران هم پر وخت خپل کار ته ناراضي. دوی ادعا کوله چې د ډاکټرانو د پر وخت نه راتګ له امله ناروغان تر غرمې پورې د روغتون په انګړ کې پراته وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له زابل ځو د خوست پر لور. پرون په خوست کې پوځي څارونالۍ ته د امریکا د قانون د واکمنۍ د یوې ادارې لخوا د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت نوې ودانۍ جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د خوست د پوځي څارونالۍ چارواکي وایي چې تر دې وروسته به یې په کارونو او دفتري چارو کې شوالی رامنځته سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د پوځي سرانوالۍ لپاره چې په خوا د امنیت قمندانۍ په ودانیو کې په یو کانټینر کې خپلې چارې پر مخ بیوي، د ملي امنیت ریاست په ودانیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قانون د واکمنۍ د ادارې په مالي مرسته ورته نوي او مجهز ودانۍ چې په پرمختللو او عصري تخنیکي وسایلو سمبالې دي جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پوځي سرانوال رسول خپلواک د ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې سره به یې په کارونو او اجراتو کې ښه والی رامنځته شي.
عدلی و قضایی ارگانون تقریبا پر خوست ولایت که ستونز لري هغه جمله ته یو موږ مو ستونز مو درلودلې هغه ستونز مو وسط دغه ودانۍ د افتتاح په اعتبار باندې ته ودانۍ چې موږ ته جوړه شوله د رول اپلا د خوا د خرجانو مالی کومک باندې چې موږ ورته کور ودانۍ وایو د یو لک 15,000 ډالر په معادل باندې دا ودانۍ موږ ته جوړه کړه چې دا 15 دفتری خونې لري یو هم د کمپیوټر دپاره ده او ډېر مډرن نور تجهیزات یې ټوله.
خوست والی عبدالجبار نعیمي چې د پوځي سرانوالۍ د نوي ودانیو د پرانیستې په مراسمو کې برخه درلوده وویل چې پخوا نظامي سرانوالۍ په یو کانټینر کې فعالیت لاره. ده وویل په دې کې به په ځانګړي ډول د هغو کسانو دوسیې څېړل کېږي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس ولري.
د څو کالو راپه دې خوا دوی په یو کانټینر کې خپل چارې پر مخ وړلې. خوشبختانه نن دغه تعمیر چې په ډېر اساسي شکل جوړ شوی دوی به په یو ډېر ښه امنیتي فضا کې او د اطمینان په فضا کې به خپل چارې ترسره کوي. دا به د هغه عناصرو چې دوی تروریستي پلانونه لري او دوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي دغه بهترین مرکز دی چې د امبیه ځای نه به هغوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په یادو مراسمو کې د خوست د استلاف محاکمو رئیس عبدالتواب د رسنیو د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوسني وخت کې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې بهتري راغلې او که څوک ناقانونه کارونه یا په اجراعاتو کې ځنډ ویني نو د سره د تماس ونیسي.
چا سره چې شکایت یې زه حاضر یم ماته د خپل شکایت ووایي زه ان شاء الله دا غي قانون پوړان دی باندې هغه ته او سرندواران هم د الله نغواړم سرندواران هم رونه خپل خکه کې سره عدالت سره خپل دوسی ترتیب کی
دی. یادونه ورده په دې ورسوي کې د امریکا حکومت د قانون د واکمنۍ د ادارې په مالی لګښت د خصوص په محبس محاکمو او عدلی ارګانونو کې یو شمېر نوې ودانۍ جوړې شوی او یاد ادارې په نوي وسایلو او تجهیزاتو سمبالي شوی دی.
له خوست څخه ځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد کې د کتاب و ورځنۍ نندارتون د سې شنبې نهې په ورځ پرانیستل سو چې د راتلونکي ګل ورځې پورې به دوام وکړي. په دا نندارتون کې 15 کتاب خپرندوی ټولنو برخه اخیستې او هر کتاب یې په سلو کې 40 افغانۍ ارزانه کړی دی. په دې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه نندارتون د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې پرانستل شو چې په زرګونو عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د کتاب د مطالعې د عام کولو په خاطر د خلکو پر مخ نندارتون پرانستې دی.
دغه ویل شي چې په ننګرهار کې د 1500 و شاوخوا کې عنوانه کتابونه چاپ شوي دي چې دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. نو د دې لپاره په کار ده چې موږ یو بازار موندنه وشي. د بازار موندنه لپاره د کلتور ریاست دا غوړه وګڼل چې دا د کتاب نندارتونونه ورته جوړ کړي او غوړو چې دغه فرهنګ په عملي کولو سره د مطالعې فرهنګ پیوړی کړي. دغه نندارتون د یوې اونۍ لپاره رابلل دی او په دې کې څه ناڅه د 15 په شاوخوا کې خپرندوی ټولنې موږ رابللی دي. نو موږ ترې غوښتنه دا کړې چې تاسو په 40% تخفیف سره تاسو خپل کتابونه پلور ته وړاندې.
د ننګرهار د خپرندوی ټولنو د اتحادیې مرستیال سبحان الله وقار وایي د نندارتون له برکته به د دوی د خبرو شو کتابونو په مینوالو کې زیاتوالی راشي.
هغه کتابونه چې چاپ شوی خو خلکو ته پته نه و. موږ تر په کتابخانو کې هیڅ ورته له کتابخاني تر عظیم نه. نو هغه د میډیا له لارې درادیو د تلویزیون له لارې د کتاب د نوم خپور شو د کتاب د مطالعې نوم خپور شو. نو دې کې د کتاب لرونځي او د لپاره هم مادي ګټه ده هم مانوي.
د نندارتون ته د ژوند د هرې طبقې سره لرونکي خلک ورزي او د خپل خوخي کتابونه اخلي. دوتنو یې مشال راډیو ته وویل
نوم ابراهیم صرف. افغانستان کې دا کلچر ډیر ضعیف دی د نندارتون خو باید دا نورم وسیع شي او دا کلچر دلته عام شي چې خلک مطالعه وکړي. متاسفانه افغانان او بیا پښتانه هیڅ کتاب سره علاقه نه لري مطالعه نه کوي. ما خو یو تاج تواریخ او ځدا ملک مخکې مطالعه کړی و بل کتاب مې سیاست پوهنه و. کوشش کوم چې نور کتابونه هم څه خوښ شي واخلم.
زما نوم رفیع الله د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. ما یو دوه ناوله واغستې یاسین شریف دی او ټپیز مې واغستې.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی وایي که دغه شان نندارتونونه وخت په وخت جوړ کړی شي نو له مطالعې سره به د خلکو مینه پیدا شي.
دومره خپرندوی ټولنه چې په ننګرهار کې دي په بل ولایت کې نشته. یعنی موږ پی ویاړو که چېرته دغسې نندارتونونه وشي نو د خپرندوی ټولنې به لا هم پسې زیات تشویق شي. نو هیله مې داره چې د اطلاعاتو کلتور ریاست تر څنګ نورې علمي فرهنګي ټولنې چې دي هغوی هم باید دغسې نندارتونونه لا پسې زیات کړي تر څو زموږ خلک د علم او فرهنګ او د لوستلو سره مینه ولاقه پیدا.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رئیس اورنگ سمیم وایي
نو پراتون کې موږ په پام کې درو چې حتی په اره میاش کې د کتاب نندارتون درو او دا کتاب نندارتون نه یوازې د ننګرهار د خبرندوی ټولنو په وسیله بلکې د هیواد د مختلفو ولایتونو نه موږ هغې ته خبرندوی ټولنې او ناشران د وغوړو او له دې لارې موږ وکولی شو چې د دې ټولنې هغه قابلیتونه او د ځوان نسل فکري پیاوړتیا الله پسې غني کړو.
یاد دې وي چې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې هر اونۍ سو عنوان کتابونه خپروي چې له امله یې جلال آباد د کتاب پلورلو په عمده مارکیټ بدل شوی او د افغانستان له ګډ ګډ نه ورته کتاب پلورونکي راځي او د خلکو له ذوق سره سم کتابونه نورو ولایتونو ته وړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د لومړی خبرونې سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلې دی. استاد پام د گلزار علم په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځم. ورسته به خبري غړي پیل کړو.
چم دلا سون قلم اخلي کتاب اخلي چم دلا سون قلم اخلي کتاب اخلي پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي چم دلا سون قلم اخلي کتاب اخلي پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے ددغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب پوہ پنم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنم داد کم جرم حساب اخلی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے چہر وگڑی میں اغسط دی دور جامے پدا سے حال کی سوت چان بگلا بخلی پدا سے حال کی سوت چان بگلا بخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی سود سند روپ سے ساند بیاراں لکھی کل جذبہ بائی تحریر دا انقلاب اخلی کل جذبہ بائی تحریر دا انقلاب اخلی پوہ پنم کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی